افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډ مهاله موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پاپای کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو او وژل شوی دی. د ایران پاوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وايي روانونه به بیرته روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په دزو وژل شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینی د نومنه شدل په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه محکمې دوه تنه اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نن سهار 9 بجې دندې ته پرلار وچې د نامعلومو وسلوالو لوري پرې په جلال آباد شهر کې دز وسوي. د سرچینی د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومې وژل شوی او بل ملګری ټپي دی. اخو د ننګرهار سیمې زروختون هم تاییدوي چې روختون ته د یو کس مړی ورول شوی دی چې په دزو وژل شوی. د دې پیښې مسؤلیت روسچانه د منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د ورستي پیښې درځولو لپاره یو پلاوی د غوالایت ته تللی دی. اېدا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریډ کې لشت لږه څوارلس ملکی وګړي وژل شوی دی. د قربانیانو کورنیو پرون ویل و چې د پیښې درځونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سمته نه دی تللی. خو د افغانستان دفاع وزارت نن په ویل مې کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دغه وزارت د کشف او استخباراتو د مشر بریډ جنرال عبدالقیوم سالارزی په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی دی او روز ولایت تلالی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د منځوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځوړلو خبر ورکړی. د 203 تندر کلوردو ویان ایمل مومند رسنیو ته په یو ژغیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره د لوی امنیتي ننګونو مخنیوي ده.
تیر شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د منځوړولو هغه کارخانه کښ په لمنځه وړي چې د ملکی وګړو د مرجوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعة تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماينونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا په اعلامیه کې د خبره رد کړې ده. سمجه خلاصې د رادیو وري. د ایران پاوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی د سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسیدلې دي. په دغو راپورونو کې ویل شوی چې لوجستیکي جنگي بیړۍ ماکران چې د هلیکوپټر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کښتۍ بلل شوی او د توغندوی وشتونکو دستګاه وړونکو زیرې هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته لاغه لا لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. امریکا له هغه وروسته پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګول چې تهران په غبرګون کې په دې وروستیو کې د یورانیمو د بډاینې سطح تر 30% پورې لوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام سي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانونه به بیرته روسیې ته ولاړ شي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندۍ پاتاسو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. نو موري نن پر ټوئیټر لیکلی چې په پام کې لري د جنوري پر 18 بیرته روسیې ته ولاړ شي. هغه لیکلی چې په خپل خوښه له روسیې نه دی وتلی، نو هیڅ کله روسیې ته د تګ یا نه تګ پوښتنه نه ده ورته مطرح شوې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د الکسی ناوالنی په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د بریټ په خاطر نن ولسمشر ډانلډ ټرمپ استیزا کړي. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نور چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپړ سي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پالوسي ویلي کړه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشر څوکۍ لپاره ډانلډ ټرمپ نامناسب ونه بولي. جرګه به ژر اند جنوري 14 چې نن د ډانلډ ټرمپ استیزا کړي. استازو جرګه چې دیموکراتان اکثریت لري په دې لټه کې دی چې ډونالد ترامپ ګوښه کړی سي. د جرګې پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایي قوې غوښتي چې د اساسي قانون لمخې د ورکلسوي واکونو په کارولو سره دی ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا رامنځته سوي پیښو په خاطر ګوښه کړی. اخو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دوی به د اساسي قانون د 15م تعدیل پر اساس ترامپ له واکه ګوښه نه کړي. او امریکا څخه په یو بل خبر کې اوري چې د دې هواد په دې هواد کې د کورونا وایروس د واکسین پروسه چټکیږي. د دې هواد چارواکو وروسته لغه دا پریکړه کړې چې په تیر یو ورځ کې د کورونا وایروس لکبل د نږدې 4500 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغۍ څخه مړ شوی. د امریکا د نویو اقداماتو لمخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایروس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایروس د واکسین په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمی ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 30 میلیونو ته پورته شوې دي چې له ډلې یې څه باندې 3,800,000 تنه مړه شوې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې دي.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخې د افغان ولسمشر اشرف غني پر څرګندونو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه بللې د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره خلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
د اورزګان والی لوی څارنوالي ته د فساد په تور د روغتیايي خدمتونو د یوې مؤسسې د معرفي کېدو خبره کوي.
د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و په دې کې فساد شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استاذ جرګنن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیریونۍ د مترزانو د برید په خاطر استضا کوي او ازادي راډیو دوه ونې خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره دوه سر په دې ورستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. این حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې ورستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا لزانګړی استاذ زلمی خلیل زاد سره کتلی وای، هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهالي موقت حکومت ملاتړ کوي. نور جزئیات به زموږ د همکار په رپورت کې واورو.
د سولې خبرو له دویم پړاو ته لیدو سره سم د لنډمهالي موقت حکومت د جوړېدو خبره ورستره بلې ګرمېږي، خو د دې د حکومت له جوړېدو سره د اوسنۍ حکومت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرسیال سرور دانش وای سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. تغلی یعنی چې نن د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړ شوې غونډې کې خبرې کولې، د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا و بلل. د زیات کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش همدا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمن د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. یا وای ک روان د سولې رواني پروسه پایله ورکړي. اوسنی ډول جمهوری نظام چې د خلکو مشاهده
بلې قدر منوردونکو یو تخنیکی ستونزه وه، له خپل خبریال سره مو اړیکه ام پرې شو، خو د مهمې برخې د راپور مو واورېد چې د موقت حکومت پر موضوع څرخېدې. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن وویل سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهالې او موقت حکومت ته اړتیا نشته، او هغه دا د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. پر همدې موضوع مو مخکې د چارو د کتونکو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره خبرې وکړې، او په دې اړه مې د هغه نظر وپوښو چې سرور دانش چې کله وایي موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بولي، څوک نه غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي؟
لبا د مرته تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی، مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سکاره جنګیدلي دي، ویل شکه چې د واک لپاره جنګیدلي دي، او نن هم که جنګیدلي د واک لپاره، او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت او ګوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو تبعي اسلامي حکومت نوم ورکول کیږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي، ځکه کچېره طالبان راتللای د همدې حکومت ته چتر لاندې یو ځای کېدلای، په همدې حکومت کې ځان مدغم کولای، نو دا جګړه دوه نه وګدېدله او نه هم دومره په زورګونو
آزاد صاحب. د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او په دې خبرې وکړو، خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړی دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیزاد په سر کې دی، همدارنګه خپل طالبان دي، او دننه په افغانستان کې سیاسيون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي، لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي، ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره هلې ځلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسيون عقدي برخوردو کې. اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو، نو دغه سي یو وضعیت دراتک اړین دی، او دا په دې معنی نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې وادونه طبي خبره ده چې د افغانستان په ټولو ځایو کې هغه جګړه وي که سولې، په هغه کې مهم رول لري، په هغه کې د دخیل دي، دخیل سوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم حل ځلې کوي. دا اوسم خاغله خلیل
اتلانه پاکستان ته، بله آزاد صاحب، اوس چې د خبرو دوهم یا نوې پړاو په دوحه کې پیل شوی، د افغانستان دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وویل چې دغه موافقې ډیر مسایل ګوند مبهم دي، ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي؟ او تاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره، یعنی د صفر پانسه تللی دی، هیڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وو، او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه، د هیئت څرنګواله یا په هیئت کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استازیتوب یې دا سره یو ځای شول. نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی وو، زما په ګډون د سوبني په داسې د نیل وستایز ماسترن کاپی پرته له ولسمشر په وسته دی ار وسته دی، په دې کې هیڅ څه مبهم نه دی. هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غلې یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي چې غلې متحده ایالاتونه یا د متحده ایالاتونو اتحادیو ته ګواښ وي. یعنی یو ډول طالبان په واکه ټول اشاره سره مبهم نه ده.
د چارو کتونکو یو د باور غورزنګ مشر نجیب آزادو وړاندې به د غرض ووري چې د کلکچونو نړیوال ډلې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وزي اوریدل شي. بیا هم د افغانستان د سولې له بهیر لري نزو د کلکچونو نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوې رپورت کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. په تمده جو بایدن هم ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دغه ډلې په دې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او د هیواد د امریکایي پوځیانو د استلو برخلیک او پالیسي معلومه کړي. په دې اړه نور حال به زموږ له همکاري واورو.
د بحران ګروپ نړیوال سازمان د آسیا برخې په خپل یو تازه راپور کې د امریکا پر نوې منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته دوام ورکړي. دغه راپور چې نن د چهارشنبه په ورځ خپور شوی په کې راغلي چې جو بایدن د افغانستان د پوځیانو د ایستلو همدارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د فبرورۍ د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ د څرګند کړي. راپور کې راغلي چې د بایدن اداره د تروریزم پر ضد مبارزه باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سورې خبري اترې روانې دي خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه ده. د بحران ګروپ په راپور کې ادعا کوي چې افغان سولې پروسې اکیل ورخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځندنې کړې ده. او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اداره د وی دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د سولې پروسه کې نو وخت یوازې د افغان حکومت صلاحیت دی. میرمن انوري دا هم وویل چې ډیره هڅه کیږي د کیفیت سربیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول شي ترڅو هر څه زر د بهیر ګټوره پایله ورکړي. دی وویل چې زموږ همکارانو البته د نړیوالو همکارانو حضور د سولې په پروسه کې اغیزمن دی خو په ټوله کې د سولې په بهیر کې نو وخت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لاس کې را او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی اراده او عمل د عمل خپلواکي لري. میرمن انوري وايي د همدې اراده لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلې او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم آزادی راډیو ته وویل د بحران ګروپ نړیوال سازمان د راپور په اړه د نظر ورکړ چې د دوی کارونه د دوی د ترتیب لمخې روان دي او په خبره د چا د تللو او راتللو پورې هیڅ اړه نه لري. د بحران ګروپ یاد راپور کې د ډونالد ترامپ د ادارې هغه اعلان ته هم اشاره کوي چې د طالبانو سره د دوه له تړون سوار لسمیاسي وروسته به افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپل مرکو کې واضح ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي خو په خبره یې باید خپل ځواکونه د افغانستان په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ترامپ کړې وه دا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شن راپور خپروي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی په قطر کې په دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي. بلې نوري صاحب.
بلې کور ودان قدر من اوریدونکو د په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره له دوسر مو د کلکچونو د نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ د ورستی راپور مهمه برخه واورید چې وای د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن انتګلارو ته په تمره ټاکل شوی چې جو بایدن هم د نوي ولسمشر په توګه راتلونکو نه د جنوري په 10 لوړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د امریکا استازو جرګه بیا نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونې د مترزانو د هغه برید په خاطر استیزا کوي چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي. خو بیا هم د افغانستان په اړه پر راپورونو ته دوام ورکو. ورزګان چارواکي وایي د هغه ماسي چارواکي د فساد په تور سره ولایت معرفي کړي چې په دې ولایت کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو په مسؤلیت درلود او ناغيړي کړي. دا خبره ده ورزګان والی نن رسنیو ته کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنی ته په واسطول ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو او روغتیاي چارو د پراختیا پروګرام موسسي مسولینو فساد کړي او څارنوالي ته معرفي سوي څو حساب ورسره وسی. د ټولنیزو او روغتیاي چارو د پروګرام یا اس ایچ ډی پی په نوم د غیر دولتي موسسي لکه دوه کلونو څخه د امي روغتیا له وزارت څخه ورزګان کې د روغتیاي خدماتو د وړاندې کولو قرارداد اخیستی او په دې برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو مسولیت لري. خو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د موسسي د قرارداد سره سم خپل ژمنې نه دی پوره کړی.
اس ایچ ډی پی موسسه کې دلته د روزګان ولایت روغتیاي خدمات ارزه کوي. د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و په دې کې فساد شوی وو او موږ دوی د شواهدو او مدارکو سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړه.
د روزګان والی دا نه دی ویلي چې پر دې موسسه په کومه برخه کې د څومره درغلي تور دی. ولایتي ادارې پر داسې محل د یادې موسسه مسولین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي چې تیر ونی هم په دغه ولایت کې د ملي امنیت ادارې وټانه دولتي کارکونکو د فساد په تور نیولې و چې ورسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سول. د ورزګان ولایت د امي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال څخه مې وپوښتل چې پر دې موسسه په کومه برخه کې د فساد تور نه دی.
یعنی پرسنل د ولایتي روغتون په شمول په اکثر روغت کلینیکونو کې د پرسنل کمبود دی. د ټریننګ لپاره قرارداد شوی دی. ټریننګونه باید د ایس کی هغه پیسې نه دي مصرف شوی. نو همدارنګ د ترمیمات د پاره چې دی ځینې کلینیکونو ترمیمات ضرورت ولري هغه برخه کې پیسې نه دي مصرف کړي. د دواو کمبود دی. کلینیک کې د برخ سیستم هلته باید وجود ولري چې هغه د برخ سیستم به جوړ نه وو. د شپې د خوابه یو قابله صاحبه د سپې برخ ولادتونه ورکوله.
هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم هغوی زموږ غوښتنو ته ځواب ونه وایي. ورزګان یو له هغه ولایتونو دی چې خلګي د روغتیا په شمول په ګڼو نورو برخو کې د لومړني اسانتیاو به برخې دي. د دې ولایت روغتیاي چارواکي وايي د غلطه هر کال زرګونه کسان په هغه ناروغي مري چې د درملنې وړ دي. د افغانستان د امي روغتیا برخه یو له هغه دی چې په تیر یو کال کې پر لپسې د فساد او اداري درغلي تورونه او اداوي پکشي راپورته شوی دی. په ځینو مواردو کې دا تورونه د دې سبب سول چې د افغانستان د امي روغتیا وزارت یو شمیر چارواکي له دندې لري سي او ځینې نور څارنوالۍ ته معرفي سي. هم دا څور ځ مخ کې د مرغومي پر څلور وشته منیټه د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل چې د امي روغتیا وزارت څلور کارکونکو د بډیا خستنې په تور نیولې دي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس به میوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونۍ د مترزانو د برید په خاطر استیزا کوي. په دغه برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا استازو جرګه ولسمشر ترامپ داسې مهال استیزا کوي چې د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. یعنې ورځې وروسته به نوموړی واک بل منتخب ولسمشر ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. هم د شبر سره دای ملالۍ جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. زه باید وایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې لکه تاسو چې ویل د درول په خاطر استیزا کړی چې هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې مرګ ژوبل رامنځته شوی وو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون وویل چې دای به د اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس چې دای کولای شي، اما دوی ویل چې دای به ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لري نکړي. دا لرسته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یو مسوده تصویب کړه او له اجرایي څانګې وغوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره دې ټرمپ د کانګرس د ودانۍ د پیښ په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپټینز ټرمپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشري لپاره سم نه دی له دندې لري نکړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ټرمپ ژر تر ژره استعفا کړي او شایي دا کار نن وسی. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د جنوري په 16مه نیټه د ټرمپ ملاتړ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې دا د ول ورده چې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غوښتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپورونو لمخه غواړي چې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي په خپل خوښه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند د دریځ لمخه. په کانګرس کې د ټرمپ د نږدې متحدانو مخه یو څخه یو مکارتي دی او مکارتي مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا په د امریکا پر یو موټی کې دوه بار عکس اغیز ولري. ویل کیږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیر استاد د استیزا د پریکړه ملاتړ وکړي. د سیشن په ورځ پرون په اعلان کې د وایومینګ استاد لیز چینی ویلي و چې ټرمپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حمله ته لمن وهله. دې هم دراز ویل چې ټرمپ کولای سول د دې هر څه مخه ونیسي خو دا کار ونه کړ. درسنی راپورونه وایي چې ټرمپ په دې باور دی چې دای په استیزاسي خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز راپور کړی دی چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري ټرمپ د استیزا کې دوه ور دی ځکه چې د پوینا دای په دې مورد کې د دیموکراتانو ملاتړ کوي. یعنی میچ مکانل د دیموکراتانو ملاتړ کوي چې باید ټرمپ استیزا شي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ټرمپ د تیر اونۍ د پیښ مسؤلیت رد کړی دی او د ویل چې خلک غواړي دی په نقشه کړي. ډونالد ټرمپ په سینما نه کې خبريالانو ته ویل چې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښوي او خلک په غوسه دي. د همدارازو ویل چې د هیڅ تاو ترخوالی نه غواړي. ورسته ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولي لیدو ته لاړ او هلته یې ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې ملت ورغېږي او اوس د سولې او آرامۍ وخت دی. دا په داسې حال کې د نوري صاحب چې ټاکل شوې ده ورځ ورسته د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 16مه نیټه د منتخب ولسمشر د لوړی مراسم ترسره شي. ډونالد ټرمپ ویلي چې په دوه مراسمو کې به ګډون نه کوي.
بله ملالای بشیر تاسو نه مننه قدر منو ورین کوه مو ردل چې د امریکا استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دینن ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د مترزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي او له غوسته کې چیرې نو موړې استیزا شي. د موضوع د سنا جرګې ترجکیږي په سنا کې هم جمهور غوښتون کې اکثریت دي او د سنا جرګې دوه درې مبرخه باید د استیزا رائے ورکړي چې ولسمشر لواکه به واک شي. دا به دوهم ځل وي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په څلور کلنه دوره کې استیزا کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
بارالما د جوزجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د بسدلی خبره کوم. ما د وزارت مالداری څخه دا شکایت دی چې دا من درخواست دی چې موږ ته واوري لاندې کړو مالداری هم به په ساه حالت کې ده. سلام په احترام
کلیواله شنه د شلمن ولایت نه دلی ول سره خطا ست پیغام پرېرتم. دلته په شلمن کې کوچان د سخت مشکلات سره مخ مخ دي. نه مزي وین خوران دری بازار کې خلګو یې خپل چرونه غصب کړی دي. نصاره دولت خدای کې نه ورته ده چې دوی ته پام درنه وکړي. السلام علیکم. زه علم
ګولې ما د کور د ولایت څخه دغه پیغام ازادي رادیو ته اندم چې دغه شول دی وکیش چې افغان زوونه دی کو وسوال طالبان دی سل پر سل کې باید چې شول سره وسی سره کې
په قطر کې کښېني که په افغانستان دا هر ځای کې کښېني باید چې سل فیصده سوله سره وکړي تر دا غټو غټو حسابو تیر شي د افغان ځواکونه یا حکومت مشران یې هم تیر شي طالبان یې هم تر دا کوچني کوچني او غټ غټ حسابو تیر شي چوکي ته زورونه نه وي ګوره نو ټکور ټکور شي نو دوی نه بلا وخت نه ورکوي بلا سوله دې وکړي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا و دې ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکو ماشين کې وي پریخو کورم ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهيره وي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص فریبا ظاهر ته ورکو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د هغو افغان پناهغښتونکو چې په جرمني کې د پناهغښتنې راتسوي یو شپږویشت کسیزه ډله نن کابل ته ورسېده. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی دی. دا پېښه نن سهار سوی خو تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه څوارلس ملکي وګړي وژل سوي دي. افغان چارواکي په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داس مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسیدلې. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې. د کرملین منتقد الکسی ناوالني وایي روانونی به بیرته روسیې ته ولاړ سي. ناوالني چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو پنځه میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړل. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړی.
او مخکې لدی چې د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د روزګان فوټبال فدراسیون په لومړي ځل په دغه ولایت کې د پایا فوټبال فستیوال ترسره کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه فستیوال کې نږدې سلو تنو تنکیو ځوانانو ګډون کړی و. د ښاغلي مشروف په خبره د ګریسټورس فستیوال یا پایا فوټبال ورزش ته تنکیو ځوانانو هڅول لپاره مهم فستیوال بلل کیږي. نوموړي وویل چې په دغه فستیوال کې د تنکیو ځوانانو وړتیاوې معلومیږي او تر روزنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی مشروف وایي په روان لمریز کال کې د پایا فوټبال فستیوال د هیواد په اته ویشتو ولایتونو کې څه باندې څلور زرو تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره شوي چې له دې ډلې اووه تر لس پورې لوبغاړي غوره شوي دي. فوټبال فدراسیون وایي یاد فستیوال د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په کابل کې د وښو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وې. سیالیو کې 200 لوبغاړو له اتیا کلبونو ګډون کړی و چې اتیا غوره لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته غوره شول. د یادونې ده چې دغه اتیا لوبغاړي به د روان لمریز کال په هوت میاشت کې یو ځلې بیا سیالي وکړي او هلته به د لومړي دویم او درېیمې کټګورۍ ځوانان غوره شي. او د اتلانتیکو مادرید لوبډلی مشر روزونکې وتوانید چې د کلپونو په درجه بندۍ کې د تیری یوې لسیزې غوره روزونکې مقام خپل کړي. د اتلانتیکو مادرید مشر روزونکې وتوانید چې په روسي لسیزه کې د مشهور روزونکو په ماتولو سره د نړۍ د غوره روزونکې لقب ترلاسه کړي. دغه روزونکې د 1250 امتیازونو په لرلو لومړی مقام ترلاسه کړی.
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولی ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نه کی او بلاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګنا بی مورده په زندان کې ونه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایلي دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب په هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقارب نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کیدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي، که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی دا باید اغا اثار افشانه که زکه چی دی چوک چی شهادت پا قضیه بندی ورکی دیغه مکمل هویت که افشاکی گی که دیسی دی یاد مجنی او یاد مجنی علیه لطرف دی تهدید سی دل تستونزی پیخی سی او ستونزی ولاری سی، نو پا دی اساس حقا چوک چی اسرار افشاکی اغا د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکی، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه، دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته، شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دیونې خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قجیبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوته به مې په یو خلاص په ګوته یو په چپ لات د شاخ د پاره مې اخستی دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږیدلیو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اردونکو، فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمان و زانونو تا گوتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغو نگانه چه پا فیروزه خکلی شبه چلور غارکی بی چه ده مصر ده ملکی ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورون لپاره کارخسته. چله هم ده افغانستان پا گردون ده زین و نور و ملکون و خلق هم اما غا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگی پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگی نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او دست نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی.
ولازا ده هر واره چه کور تدزما ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرما صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زه چه لگزوان مم دوی گوته بمی پا یو خیلاز پا گوته یو چپ لاد اما دنو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاک خلق بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی د غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیم نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده. خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او پګته کی
پیروزی کو ته خو که زوندای غمای اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملداره یی بچه تینه غرزه بی ضرارونم لری که غره گرتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی سیدو هغه کیږي به سی هغه لور نه تیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باینه لور سی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکت او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کوم همکاران نه شي راټولېدلې. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع بیې ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
موږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل د 1930 وختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي.
اتاس دوکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوی. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږ وخت تاسو مخته دا ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتی ډېر غټه ده. دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېر ظریفه جوړه ده. دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، د هغې قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي، کمی ده، په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمی لوی غټي، د ده قیمت زیاتېږي.
څنګه کولای شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډېره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی او وپیژني، بیا کولی شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږ ذره سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا ښه او بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شین هم سخت.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړیږي سره. هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما تر خود لیسي
د منګه په دغه شو کس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته چې سره والیم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوته دا او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوی منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا کوینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعض تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي
اقدره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره لري مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برات چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه
سمه سلامت اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاک لدی خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پهانتون استاد نور الله کوثر وای چې کی څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلې او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانی نه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوې ده موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلودا غوته غی کار سوې ده لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پاتې رسوبو تربیه خېچاري